سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بیشتر این 60 دقیقه دو برنامه نشر خواهد شد: مثلث و مهمان آزادی. بخش کوتاه خبری داریم و من جاوید نعیمی با شماستم. امور فنی را میرحمت صافی پیش میبرد. کمیته محافظت از خبرنگاران خواهان رهایی فوری 3 خبرنگار از بازداشت طالبان در افغانستان شده است. این کمیته که مقرش در نیویورک است دیروز در یک اعلامیه گفت که اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم و احسان الله تسل روز دوشنبه این هفته در ولایت خوست از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان بازداشت شدند و اکنون باید بدون قید و شرط رها شوند. برخی منابع به کمیته محافظت از خبرنگاران گفتند که عرصه خبرنگار به خاطر پخش موسیقی و گفتگو با مخاطبان زن در جریان عید فطر بازداشت شدند. این کمیته با خواستش از طالبان همچنان خواسته تا بدرفتاری با همه خبرنگاران را توقف دهد. طالبان تا هنوز رسما در این مورد تبصره نکردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، از بازداشت شمار از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها گزارش داده شده است و بسیاری از آنها پس از مدت از بند رها شدند. امروز جمعه 7 ثور مصادف است با 46مین سال روز کودتا علیه نخستین رئیس جمهور افغانستان سردار محمد داود. در 7 ثور سال 1357 حزب کمونیست افغانستان که با اتحاد شوروی پیشین رابطه خیلی نزدیک داشت کودتا را راه اندازی کرد. در نتیجه این کودتا سردار محمد داود با چندین تن از اعضای خانوادهش توسط کودتاچیان کشته شدند. با گذشت 14 سال از آن، مجاهدین که در مخالفت مسلحانه با حزب کمونیست و اتحاد شوروی پیشین قرار داشتند، پیروزیشان را در برابر رژیم دکتر نجیب الله اعلام کردند. بسیاری از مردم افغانستان 7 ثور سال 1357 را آغازگر بدبختی افغانستان می‌دانند و همچنان 8 ثور سال 1371 را روز سیاه در تاریخ افغانستان می‌شمارند. قرار است تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و عراق امروز در بازی پلی‌آف در برابر هم به میدان روند. این بازی ساعت 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان در بنکاک پایتخت تایلند آغاز می شود. بازی دیگر پلی‌آف قرار است میان تیم‌های ویتنام و قرقزستان برگزار شود. تیم برنده بازی‌های پلی‌آف با عنوان تیم پنجم در جام جهانی فوتسال راه خواهد یافت. تیم ملی فوتسال افغانستان در جام ملت‌های آسیا با ایران، کویت، بحرین و تاجیکستان هم گروه بود که بحرین را شکست داد و با کویت مساوی ماند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قصد دارد در ماه می به چین سفر کند. پوتین دیروز در یک نشست در اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان در مسکو از این سفرش خبر داد. او تاریخ دقیق سفرش را مشخص نکرد و این را هم نگفت که هدف اصلی این سفر چی خواهد بود. انزوای سیاسی و اقتصادی فزاینده روسیه بنابر جنگ در اوکراین این کشور را خیلی متکی به چین ساخته است. پایان خبرها و اکنون هم دو برنامه.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شر اخلي په دې خبرونه کې په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې د وروستیو سیلونو په اړه بحث لرو. په دغو دواړو هیوادونو کې له اختر را وروسته د سیلونو له امله پولیسکونو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او پولیسکونو کسان ټپیان شوي دي. په زرګونو هکتار مځکې هم په دواړو هیوادونو کې سیلونو لاندې کړی دي. د خلکو کورونه یې ړنګ کړي دي او خلک له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د سیلونو مخنیوی څرنګه کیدای شي؟ خلک باید څه وکړي او ولې سیلونه زیات شوي دي په وروستیو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې؟ څو کاله مخکې په پاکستان کې د سیلونو له امله ډېرې مځکې لاندې شوې او شاوخوا 1200 کسان ووژل شول. له هغه وروسته د پاکستان چارواکو وویل چې پاکستان ته شاوخوا 10 میلیارد ډالر تاوان اوښتی دی چې د همدې تاوان له امله تر اوسه پورې د پاکستان په اقتصاد باندې منفي تاثیرات شته. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، همداراز کولی شئ چې په یوټیوب کې وڅارئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. را بشم د خبرونه ملمنوت ل لندن د اسکایپ لاري خلیل احمد نادم د افغانستان د کابل پانتون د مزک پیژندنی پخوانی استاد عبدالت په استودیو کې د په مشال رادیو کې زما همکار سره عالم مومن را سره ده. ستاسو دواړو هر کله کوم شرغلی نادم صاحب ک ستاسو لومړی دا وورو د سلونه پورسیو کې زیات شي بده البته خلک دا وایي چې د اقلیم د بدلون سبب دی تاسو ته علت څه ښکاري؟
اول خو سلامونه تاسو ته شیبر صاحب درون ملمته په باس کې او ستاسو همکاران ته درونو لیدونکو او ریدونکو د ستاسو تلویزیون خپل سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. شک په دې کې به نه وي چې دا تغیرات د اقلیم چې راغلی او دا به پر هوا باندې پر اقلیم باندې تاثیرات لري او اورښتنه به دا به غیر نورمال کیږي دا مسله ده. اما ډیرې مسله په دې ده چې دا یو سایکل دی په سلات په څو کلونو کې تکراریږي او بل دا چې افغانستان هم د دې هوادو ترمنځ د ایران او د پاکستان ترمنځ ده چې پاکستان هم د هند سمندر سره دغه دی ام سرحد دی او په څنډه کې دی او ایران هم د فارس خلیج هم د کسپیان د بیرې سره دی. یعنی خامخا د دیو د تحصیل لاندې راځي د تبخیرات او بوچ کیږي افغانستان ته راځي. بل دا چې دا هوادونه دا سیلابونه دی په هوادو کې لکه افغانستان او پاکستان خصوصا افغانستان چې داسې د هایدرولوژي د تایقاتو په برخه کې متاسفانه چې ډېر ضعیف دی. یعنی هر یو باید وایي چې مرکزونه د تایقاتو لري د هایدرولوژي مراکز ولري چې دوی د کلونو کلونو د سب ولري د تغیرات په اقلیم کې او د سیلابونو مسیر او دا شان دوی ته باید معلوم وي چې د دې او د مخنیوي لپاره بیا دوی وکولای شي چې هغه تدابیر ونیسي.
مننه مومن صاحب. په مشال رادیو کې تاسو تازه د سیلونو په اړه څه راپورونه لري؟
د اپریل په ولسمه چې کومې شمیرې خبرې شوې دي او پاتې لسمه باندې نو دغه تر مخه په خبر پښتونخوا کې ډېر ډېر کسان هغه په وروستیو سیلابونو کې هغه مړه شوي دي. دغه سي شپږ څلوي هغه جوړولي. د دین علاوه به په بلوچستان کې د اتمی د لسمې اپریل د شمیرو تر مخه هلته کې بیا اته کسان هغه وجل شوي دي نه هجوبلي. دغه سي به په پنجاب کې ولس کسان هغه په سیلابونو کې او دغه سي په بارانونو سره تړلو پیخو کې هغه مړ شوي دي او به لسګونه جوبلي. د دې نه علاوه د سن صوبه کې هم تاوانونه اوختي دي خو تر ټولو زیات تاوانونه چې کوم دي هغه په خیبر پښتونخوا کې دي. د خیبر پښتونخوا په چترال کې کوزدیر کې بردیر کې پیخور کې مردان کې مانسیره کې او دغه سي نور یو شمیر سیمو کې دغه تاوانونه رامسته کړی دي. او په خاص توګه بیا چې کوم کورونه ځانمن کړی دي نو په خیبر پښتونخوا کې څه باندې 1900 کورونه هغه چې کوم د خیبر پښتونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره ده پی ډی ایم نو دغه د 13 اپریل د شمیرو تر مخه څه باندې 1900 کورونه هغه ته تاوان وخته دي. ځینې په جزوي توګه ځینې په مکمل توګه هغه لګیدلي.
نادم صاحب تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې د یو سرکل ده یعنی بعد له څو کلونو یو ځل بارانونه او دا شان زیاتی شي. یعنی که چیرته د څو کلونو وروسته خبره وي فردن په متحده عربی اماراتو کې هیڅ کله هم د راپورونو له مخې دومره سیل نه و راغلی لکه دا پلاچ راغلی ده. وای په یو ورځ د یو کال باران ورېدل.
خو دا ما ویل چې د مزکی تودوخه چې دانشمندان پر دې باندې همیشه بحث کوي دا تغیرات کیږي. بل دا چې تاسو امارات ګوري امارات په یو صنعتي هوا تبدیل شوی دی او دومره فابریکې دي ګلخانه یي غازونه تولیدیږي. دا ټول منفی تاثیرات پر اقلیم ولري خامخا به پر دې باندې تاثیرات کوي او دا کار شوی دی. اما دا وړاندیز کېدای نشي سړی نشي ویلای چې دا د انسان تر عقل او تر انسان تر تدبیر له بسله خارج دی چې دی وکولای شي چې وړاندیزونه وکړي چې څنګه کیږي څنګه نه کیږي. اما ځینی وختونه مسله علایم کولای شي وړاندیز د علایم وکړي. نو په یوادو کې لکه افغانستان ما ویل چې دا باران خو امر رحمت دی ام مصیبت. رحمت پغت صورت کړي چې باران وری او هغه تدابیر د دولتو لخوا ونیول سي د اعمار او ارقام په حساب چې دوی سره سپی دستندونو او د سیلابونو دی کولای شي چې د سیلابونو د ځایونو چې سیلاب راسي مقالته بدون جوړ کی استنادي دیوارونو په غزای کې چې تخریبات را وی جوړي کی نو دا به پیسې رحمت وی چې دوی بیا د اوبو د ذخیره په اساس دوی کولای شي د کنورګر د پر زراعت د پر ذخایر جوړ کی. اما مصیبت هغه ده چې دولتونه په دې فکر کې نه دي تایقاتی مراکز نه لري چې دوی دا وڅېړي بل اخر ته تدابیر ونیسي. ما په یاد دی مونږ په جودیزی او کارتوګرافي اداره کې یو شوبه په نوم د شوبه د پرواز دولت یو زاز کامره مو دولت
مثلا په دې استاد ندیم بله
د ډاکټر نجیب الله تر سقوط مخکې مونږ دولت او دا څه مسله و چې مثلا و سیلاب راغلی و یو ورځ بعد یو دوه ورځې بعد به اندیش تیاره په اوایي قواو کې د مونږ په خدمت کې و او د مونږ کشافان به د دغه زاز د کامرې سره به تله او دلته به جګېده په هغه ساعتو کې چې هلته سیلابونه و دوی به عکس برداري او فلم برداري کوله ال دل دوی ته معلوموله چې د کم ځای سیل شروع سوی دی تر کم ځای دا سیل تللی دی سایه د تخریب چیرې دی او څنګه کم ځایو کې ضرورت دی چې بیا هلته مخنیوی وسي بیا موږ د دغه عکسو په وسیله نقشې ترتیبول دولت ته ورکول دولت بیا خپل هغه مشخصو اداراتو وظیفه ورکړي چې په آینده کې د دې زیات تخریبات مخ څنګه نیولای شي څنګه استنادي دیوالونه جوړولای شي.
بالکل شیبر صاحب هم دغه کې پاتې کیږو چې زمنګل ته کوم چارواکو سره خبرې کیږي لکه د بلوچستان د قضاتی پتون په وړاندې چې کوم مبارزه ادارې مشر د فیصل خان دغه زمنګ خبرې شوې د اپریل 13 باندې نو هغه ویلي چې غټ مسلام دغه ده لکه ځنې سیمې داسې دي چې هغه کې مخکې بارانونه سیلابونه نه دي راغلي په پاکستان کې هم ځنې برخې داسې دي په بلوچستان کې چلته کې مخکې سیلابونه یا دغه بارونه دومره ډېر نه دي شوي نو هغه ویل چې موږ ځینې توګه باندې هغه ته تیار نه وو چې د هغې لپاره موږ داسې بندوبست کړی وي په خاص توګه هغه د گوادر ذکر وکړو چې گوادر نه اوس موږ ته د اوبو د وستلو لپاره هیڅ داسې بندوبست نشته دی او موږ لګې مشینري د څو ورځو نه لګې ده چې دغه تل کې موبه جمع شوي چې هغه وباسو نو دغه سی بیک تاسو ګوري په خبر پښتونخوا په چترال کې داسې نور غریزي سیمې دي هغه کې هر کال بارانونه راځي او سیلابونه راځي پلونه ماچی
سړکونه
ماچی سړکونه ماچی خو د هغې باوجود هلته چې ځایي کمی د قدرتي پتونو په وړاندې مبارزې ادارې د هغوی خپل هلې ځلې وکړي خو د پېښور نه د اسلام آباد نه چې هغوی ته مرستې ورځینو ډېر تاوانونه اړولي نو زما همدغه پوښتنه وستاسې نه چې په افغانستان کې که څه هم نادیم صاحب یو څه یادونه وکړه خو وروستیو بارانونو سیلابونو هلته په کمو کمو سیمو کې څومره تاوانونه کړي دي لارې یا هغې بندې کړي دي
په افغانستان کې کوم څومره راپورونه چې ازادي راډیو لري تلفات په لسکونو دي په لسکونو کسان ژوبل شوي هم دي او تر ډیر پورې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې تقریبا په ټولو کې بارانونه شوي دي خو په دوه دېرش ولایتونو کې زیانونه اوښتي دي د افغانستان په غرب کې په هرات کې په فراه کې په هلمند کې په قندهار کې په روزګان او په فراه کې ډېر سخت سیلونه راغلي دي په دغه په پکتیا پکتیکا ننګرهار په کونړ کې له کونړم د ډېرو سیلونو راپورونه درلودل یعنی تر ډېره پورې د افغانستان لویدیځي جنوب لویدیځي او د افغانستان جنوبي او مرکزی سیمې ډېرې ځپل شوې.
ژغورنې بیا عملیات څنګه دی هلته؟
د ژغورنې خلک کار کوي ځکه چې په خپل په جنوب سیمو کې داسې چې له اورزګان سیم کوم راپور درلود په هغه کې هغه د طالبانو چارواکو ویل چې غواړو چې له خلکو سره مرسته وکړو خو سیلونو پلونه وړي دي لارې ورانې کړي دي زموږ بيخي موټر حالت تیرې دی نو چې له خلکو سره مرسته وکړي خلک په خپل په دې برخه کې له یو بل سره مرسته کوي او غواړي چې د مخکنیو سیلونو تجربه هم ځینې خلک لري چې په دې برخه کې ځانونه وښوري او خو په ډیرو ځایونو کې دا کار نشي کولای په شهرونو کې لا دا کار شوه دی اوس مثلا په کابل کې چې کل بارانونه ډیر شول په دې تیرو یوې اونۍ کې بیا د کابل شهروالي موټران راوصل لکه څنګه چې تاسو د ګوادر خبره وکړه بیا وبو په پایپونو کې تخلیه کړي خو یو خبره بل ده د هغه یو لنډه ویډیو ده د WFP په دغه لنډه ویډیو کې تر دې مخکې په